Radio.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د 1401 هجری لمریز کال د تلې یا میزان څلرویشتمه نیټه ده چې د 2008 میلادي کال او بخې 2013 میلادي کال د اکتوبر له شپږمې سره برابر ده. یوازې درې ورځې د ولسي جرګې تر انتخاباتو پاتې دي. د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه د نورو ورځو په شان په خبري مجله پیلېږي چې زه احمد تکالی د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې ټاکل شوې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د امنیتي ارګانونو چارواکي نن په یوه غونډه کې د ولسي جرګې د روانو انتخاباتو امنیتي تدابیر وڅېړي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د لادرکه شوي سعودي خبریال جمال خاشقچی د قضیې په تړاو د لومړي ځل لپاره ترکی په لټونکو پرون په استنبول کې د سعودي عربستان په قنسلګرۍ کې دننه پلټنه پیل کړه. نور موضوعات هم لرو خو د هر څه له خبرونو وروسته. ولسمشر اشرف غنی له ټولو افغانانو غواړي چې په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي چې د وچکالۍ له امله شل ولایتونه د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ دي. او ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د سعودي عربستان له پاچا سلمان سره د سعودي خبریال جمال خاشقچی د تری تم کېدو په اړه خبرې کړي. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی له ټولو افغانانو غواړي چې په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. ښاغلی غنی دا غوښتنه پرون پروان ولایت د سفر پر مهال په یوه ولسی غونډه کې وکړه.
تقاضای اول میز که انتخابات جدی بشه، انتخابات روز شنبه برای ولسی جرګه و انتخابات ریاست جمهوری کلیدی است. بدون اراده مردم
تکل شوی چې د ولسی جرګې انتخابات د روانې شنبه په ورځ چې د میزان یا تلې 28مه نیټه ده تر سره شي. وسلوالو طالبانو د دې انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ کړی، خو د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د کلکو امنیتي تدابیرو ډاډ ورکړی. د انتخاباتو په تړاو د ناامنیو په یوې وروستۍ پیښه کې د تېرې شنبه په ورځ د تخار ولایت په رستاق ولسوالۍ کې د یوې ښځینه کاندید پر کمپاین په حمله کې لږ تر لږه 22 کسان و وجل شول. لطبی پی خوسره د مبارزه ملی اداره وای چې د وچکالۍ لکبله شل ولایتونه د خوراکي موادو لکمخت سره مخامخ دي. د دې ادارې مرستيال اسلام سیاس ازادي رادیو ته وویل سلګونه زره کورنۍ د جګړو او وچکالۍ لکبله د خپل کورونو پرې خودو ته اړشوي او عاجل خوراکي موادو ته اړتیا لري.
ما د حدود 500,000 خانواده را رقم درم کې اینا بنا بر دلایل مختلف هم از نقطه نظر خشکسالی به جای شدن، تعدادی از اینا از نقطه نظر حوادث طبیعی به جای شدن و تعدادی از اثر حوادث جنگ به جای شدن.
دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ د چارو مسؤل توبی لنزر ویلی چې د افغانستان نږدې 3 میلیون وګړي به د روان کال تر دسمبر میاشتې پورې د خوراکي موادو د کمښت له جدي خطر سره مخامخ وي. دغه په وینا وچکالی د افغانستان شمالي او لویدیز ولایتونه له جدي ګواښ سره مخامخ کړي چې له کبله یې سلګونه زره کسانو خپل کورونه پرېښي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې اداره یونیسف وایي د دوی څېړنې ښیي چې کمزورې حفظ صحه د افغانستان د ښوونځیو د 40% ماشومانو د نسناستي یا اسهال د ناروغۍ عمده عامل بلل کیږي. یونیسف پرون دوشنبه په یو خبر پانه کې وویل چې د حفظ صحې له وسایلو استفاده او پر صابون د لاسونو مینځل تر ډیره پر دې ناروغۍ د ماشومانو د اخته کېدو مخه نیسي. د افغانستان حکومت د یونیسف په همکاري پرون پر صابون د لاسونو د مینځلو نړیواله ورځ ونمانځله. لازده رادیو خبرون آوری ولس مشر دونالد ترامپ وی د سعودي عربستان له پاچا سلمان سره د سعودي خبريال جمال خاشقچی د تریتم کې دوه په اړه خبرې کړې او د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو یې سمدستي هغه هیواد ته استولې چې له پاچا سره وګوري. ښاغلی ترامپ خبريالانو ته وویل پومپیو به سعودي عربستان او د اړتیا په صورت کې نورو ځایونو لکه ترکیه ته هم ولاړ شي.
He's heading to Saudi Arabia.
د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سعودي عربستان ته ځي. موږ به هیڅ شی پټ پرې نه ږدو. ترامپ له دې مخکې پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی و چې سعودي پاچا سلمان ورته ویلی دی چې دی هیڅ نه پوهیږي له خاشقچي سره څه پیښ شوي. ترامپ پرون وروسته خبریالانو ته وویل چې ښایي دا د یاغي قاتلانو کار وي. په همدې حال کې پرون د لومړي ځل لپاره پلټونکو په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې چې خاشقچی څه کم دوه اونۍ مخکې ورغلی و پلټنې پیل کړې. د فرانسې ولسمشر وایي تر هغه وخته پورې به له پیونګیانګ سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د ټینګولو په اړه غور ونه کړي چې د کوریا په ټاپو وزمه کې د اټومي وسلو د له منځه وړلو په څیر په مهمو برخو کې پرمختګونه ونه شي. ایمانوئل ماکرون دا څرګندونه پرون په پاریس کې د جنوبي کوریا له ولسمشر مون جای ان سره په یو ګډه خبرې غونډه کې وکړې. هغه زیاته کړه
کیا پور ماندا لا کوپراسیون کلچورل او هیومانیټیر Et la France n'envisage
France tasnim la lari che pde marhala ke le Pyongyang sara diplomatique arikiting kri par de mauzo ba de atomi waslo aw balistik to gandayo de dwaro Korea gano de ariko aw de bashari hakuno de waziyat prana ke ga urushi
relation bilatérale diplomatique
ماکرون زیاته کړه تر څو چې دا هدف نوی ترلاسه شوی پر شمالي کوریا لګول شوی بندیزونه به نرم نه کړي. دواړو کوریاګانو سولې ته د رسیدو د هڅو په ترڅ کې د دوشنبه په ورځ هم په لوړه سطح په خپلو کې خبرې وکړې. او د فرانسې چارواکي وایي چې د دې هیواد په جنوب لویدیځ کې په اود سیمه کې د سیلابونو له کبله لږ تر لږه لس کسان مړه او اته تنه نور سخت ټپیان شوی دی. دا سیلابونه د درنو بارانونو په نتیجه کې راوتلی دی. چارواکو پرون وویل چې د شپې له مخې څو ساعته دومره باران وورید چې د دریو میاشتو د باران په اندازه و. د بارانونو او سیلابونو له کبله په سیمه کې سړکونه بند او ټول ښوونځي تړل شوي دي. د سیمې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړل شوی چې له خپلو کورونو ونه وځي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر وب پاڼه کتلای شي. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د وب پاڼه پته ده. د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه خبرو کل شوی چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د امنیتي ارګانونو چارواکي نن په یو غونډه کې د ولسی جرګې د روانو انتخاباتو امنیتي تدابیر وڅېړي. د انتخاباتو کمیسیون وایي چې دوی ته د رای ورکونکو د امنیت ډاډ ورکړل شوی.
دغه مرکزونه چې په دقیقې کې کوم درته وایم چې پنځه زره او څلور اویا مرکز دي چې دا موږ د امنیتي ارګانونو خاطر چوي دي چې دلته به امن شي.
لبلې خو دولتي چارواکي له دینی عالمانو غواړي چې پر منبرونو د واس پر محل د کاندیدانو ته کمپاین نه کوي. په نورو راپورونو کې د نیمروز ولایت د کډوالو ریاست وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې له ایرانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو موارد زیات شوي دي. په ترکیه کې د لادرکه شوي سعودي خبریال د قضیې په اړه وروستي جزئیات درکوو او را وباورئ چې ټاکل شوی نن د انګلستان په پارلمان کې د لومړي ځل لپاره یو روبات یا کمپیوټری انسان حاضر شي او د خپل مصنوعي ذهانت په اړه معلومات ورکړي. او ریډیو ته را سره اوسئ. زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري پام وکړئ د خبرونې لومړی موضوع ته. ټاکل شوی چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د امنیتي ارګانونو چارواکي نن په یو غونډه کې د ولسی جرګې د روانو انتخاباتو امنیتي تدابیر وڅېړي. امنیتي ګواښونه د انتخاباتو پر وړاندې چې د روانې شنبه په ورځ ترسره کیږي اساسي ستونزه بلل کیږي. طالبانو ګواښ کړی چې دا انتخابات به ګډوډ کړي، خو د هیواد امنیتي او دفاعي چارواکي وایي چې د انتخاباتو لپاره یې ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي دي. په دې اړه نور جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې واورئ.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هله مند چې څه کم 15000 سل مرکزونه بچ دی ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره پکې نوم لیکنه شوې د راتلونکي شنبه پورس چې د تلې 28مه ده د رای ورکونکو پر مخ پرانستوي د دې کمیسیون غړی ویان سید حافظ الله هاشمی تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې کچیرته د انتخاباتو په ورځ د انتخاباتو لپاره ټاکل شوی کومه سیمه یا سیمه له جدي امنیتي ګواښ سره مخامخ شي د ملکی وګړو د تلفاتو د مخنیوي لپاره به هلته مرکزونه پر نه نستل شي
دغه مرکزونه چې په دقیق کې کوم د توام چې و 15000 سلور او مرکز دي دا موږ ته د امنیتي ورغانو له خاطر چې وی دي چې دلته به امن شي ولې کا انتخاباته فورس کې نامنکیږي او تحقیق تحقیق کې ولې د خلکو ژوند د خطر سره مخامخ شي تب چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په پاره د انتخابات کې چې هلته امنیت تامین شي او امنیتي ورغانو اجازه راکړي
خغلی هاشمی وویل د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره کلک امنیت چرای ورکوونکي وکول شي په ډاډز خپل رائے وکاروي د کمیسیون لومړیتوب دی او نن به هم دا مسله د انتخاباتو د کمیسیون او د امنیتي ورغانو ترمنځ په یو غړ غونډه کې وڅېړل شي ویل کېږي چې شاوخوا 45000 امنیتي ځواکونه به د انتخاباتو امنیت ساتي افغان ولسمشر اشرف غنی هم پرون پروان ولایت د سفر په ترڅ کې د ټاکنو لپاره پر ډاډمن امنیت تاکید وکړ او ویل چې امنیتي مسولین باید د امنیت د تامین په برخه کې ګډې هڅې او همغږي زیاته کړي د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره پر کاندیدانو او د هغوی پر کمپاینونو ورستوي خنړې او حملو ته په پام سره د انتخاباتو د ورځ امنیت هم خلک ډیر اندېښنه لري خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په ټول افغانستان کې په انتخاباتي مرکزونو او محلونو کې د امنیتي ځواکونو د ځای پر ځای کولو لړۍ د یک شنبه له ورځې راهیسې پیل کړې ده د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان خاغلی هاشمی د غراز وویل چې ټول لوجستیکی مواد به ټولو مرکزونو ته د جمعې تر ورځې ورسیږي او د انتخاباتو د کارکونکو لپاره د بایومیټریک دسګاو په ګډون د روزنې بهیر په چټکۍ روان دی
خوشبختانه نن تقریبا څه کم شپې تر نفر پورې د ترمن دی ته ورسیدو دا به تر د پښتونبي او جمعکې تکمیلېږي
د افغانستان د ولسی جرګې د 209 څلوېښت څوکیو لپاره له 2500 زیاتو کسانو ځانونه کاندید کړي دي
و اموریدل چې ټاکل شوی د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د امنیتي ارګانونو چارواکي نن د ولسی جرګې د روانو انتخاباتو د امنیتي تدابیرو د څېړنې په مقصد غونډه وکړي په همدې حال کې د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وی د جمعتون ملا امامان اجازه نه لري چې د منبرونو لارې د کاندیدانو په ګټه کمپاین وکړي د دې وزارت ویان اسحاق عرب د دوشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویل هغه ملایان چې خلک د یو مشخص کاندید په ګټه هڅوي قانوني چلند به ورسره وشي په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ملای مامانو په ګډون د دولتي کارکونکو لخوا د ځانګړو کاندیدانو په ګټه کمپاین د قانون خلاف عمل دی په دې اړه تفصیل له کابل د ازادي رادیو خبریاله ناجیه سپیرا کوي
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي جمعتونه د کمپاین ځایونه نه بلکې د عبادت ځایونه دي او هیڅ ملای امام اجازه نه لري چې د منبر او جمعات له درسه د کوم ځنګړي نوماند په ګټه کمپاین وکړي د دغه وزارت ویان اسحاق عرب د دوشنبه په ورځ ویل چې تر اوسه په دې اړه دوی ته شکایت نه دی رسیدلی او کچېرې ثابت شي چې د جمعات ملای امامان په کمپاین کې لاس لري له قانوني چلند سره به مخ شي
مساجد مکان کمپاین برای کسی نیست محل عبادت است محل ذکر پرواز
جمعتون ادا کمپاین زایونه نه بلکې د عبادت ځای دی او هیڅ کله چاته اجازه نه ورکول کیږي چې کوم ځنګړي نومان په ګټه پکې تبلیغ وشي او یا هم خلک دې تاړ شي چې کوم ځنګړي نومان ته رائے ورکړي کچېره داسې کوم څه ثابت شي د قانون په مطابق ورسره چلند کیږي
ولر صورت کې ثابت شوه مو مطابق قانون ما برخورد نکنیم امرشه
د په دڅل کې د چا په خارونو او لسوالیو کې اکثریت ملای امامان د حج او وقف وزارت لوري معاش اخلي او د افغانستان د ملکی خدمتونو له کارکونکو څخه حسابيږي د انتخاباتو د قانون په اساس دولتي چارواکي له نوماندانو د ملاتړ حق نه لري تر دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د یو ځنګړي فرمان لري ویلي و چې هیڅ امنیتي او ملکی کارکونکو د حق نه لري چې په انتخاباتي کمپاینونو کې برخه واخلي او یا د کوم ځنګړي نوماند په ګټه کار وکړي خو په دې ورسېو کې بیا داسې ویډیوګانې خبرې شوې چې د امیر وختیا او کرنې وزیرانو له یو ځنګړي نوماند څخه ملاتړ کړی و په دې ورسیو کې د پوهنې وزارت هم اعلان کړی چې د دغه وزارت 14 کارکونکو او خونکو د ولسی جرګې د نوماندانو په ګټه د دغه وزارت امکاناتو د ګټې اخیستنې په تور له دندې لري شوې دي. له بلې خوا د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د دولتي کارکونکو او ملای امامانو په ګډون د ځنګړي نوماند په ګټه کمپاین د قانون خلاف عمل دی. د دغه کمیسون د بیان مرستیال ذبیح الله سادات له دینی عالمانو او د جماعت له ملای امامانو وغوښتل څو ځنګړي نوماند ته د کمپاین پر ځای د انتخاباتو د اهمیت په اړه خلکو ته معلومات ورکړي.
دا چې یو شمیر علما د مشخصو کسانو د لپاره دوی کمپاین ترسره کوي، نو خبره وی چې دوی د هغې پر ځای په اسلام کې د علماو او همدا ډول د انتخاباتو پر اهمیت باندې خبرې وکړي او خلکو ته ثابت کړي چې واقعا په اسلام کې هم انتخابات ځای لري.
په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو یو شمیر سارونکي بنسټونه له هغې ډلې فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید ویل د ملا امامانو له لورې ځانګړو نوماندانو ته کمپاین نه یوازې د قانون خلاف عمل دی، بلکې دا په انتخاباتو کې د حکومت لاسوهنه په ګوته کوي او دا دوی ته د اندېښنې وړ مسله ده.
د تلیا تبشتمه د ولسی جرګې انتخابات شیبه په شیبه د سهار لوو د ماشام تر وو لا ازادي رادیو
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې احمد شیبر چمتو کړي.
خوړو ته د 3 میلیون افغانانو اړتیا، د ولسی جرګې انتخاباتو ته تیاریانی او د نوې ډیلی او پیکنګ له لوري د افغان ډیپلوماټانو روزنه هغه موضوعات دي چې یو شمیر نړیوالو چاپي خپرونو لیکنې پرې خبرې کړې دي. نامنویو او درغلیو ته د اندېښنو پر مهال افغانان د نوې پارلمان د غړیو غوره کولو ته چمتو کیږي. دا د هغه مقالې سرلیک دی چې ترکیه آنلاین ویبپاڼې threadworld.com خپره کړې ده. په دې مطلب کې راغلی دی چې د طالبانو او اسلامي دولت یاغیانو د ولسی جرګې تر انتخاباتو مخکې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې بریدونه پیل کړي دي. په مقاله کې لولو چې د دې سربیره د کابل په ګډون د افغانستان په لویو ښارونو او ښارګوټو کې دیوالونه د کاندیدانو اعلانونه نیولي او هر لور ته د دوی عکسونه دي. د تلی داتې وشته منټې د ولسی جرګې انتخاباتو ته د 412 ښځو په ګډون تر 2500 ډیرو کسانو ځانونه کاندید کړي دي. دلمل رسپانی د افغانستان په اړه یو مقاله خبره کړې ده چې په هغه کې د ملګرو ملتونو نوی راپور ته اشاره شوې ده. په دې راپور کې راغلي دي چې په افغانستان کې 3 میلیونه کسان سمدستي خوراکي موادو ته اړتیا لري. افغانستان روان کال له سخت وچکالۍ سره مخامخ شوی دی. د دلمل په خبرې کې مقاله کې راغلي دي چې وچکالۍ په ځانګړي ډول د افغانستان شمال او لویدیځ سخت ځپلې چې په دې سیمو کې حاصلات څاروي او د وبخور سیستم ته زیان اوښته او په زرګونو کورنۍ مجبور شوې دي چې خپل کورونه پریشتي. د دې مطلب په دوام لولو چې وچکالۍ په یو بد زمان کې افغانستان ته مخه کړې ده، ځکه چې یو لور ته له ولس کلونو راهیسې جګړه روانه ده او بل لور ته د ولسی جرګې انتخابات را روان دي. دا انتخابات 3 کال وروسته تر ټاکلې مودې د تلی پاته وشتمه ترسره کیږي. اکونومیک ټایمز ورځپاڼه چې له هند خبري شي د افغان ډیپلوماټانو د روزنې په اړه یو مطلب لري. په دې مقاله کې راغلي دي چې هند او چین د دې ماموریت د ترسره کېدو لپاره ملاتړلې ده. اکونومیک ټایمز لیکي دا پروګرام به د اکتوبر 15 نیولې د همدې میاشتې تر 16 پورې دوام وکړي. د هند سر اعظم نریندر مودي او د چین جمهور رئیس شی جن پینګ د دوو ډیپلوماټانو د روزنې موافقه سره کړې وه. په مقاله کې د هند بهرنیو چارو د وزیر سوشما سواراج په وینا راغلي دي چې نوې ډیلی له افغانستان سره پر خپلو ژمنو ولاړ دی.
لازادی رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. او سم ورزو نورو راپورونو ته. د نیمروز ولایت د کډوالو د ریاست چارواکي وایي چې له ایران په اجباري ډول د افغانانو ایستل زیات شوی دي. د دوی په وینا له 100 زیات کسان یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې له ایران ایستل شوي او افغانستان ته استول شوي دي. له بلې خوا هغه کسان چې له ایران څخه شړل شوي هم د ایرانیانو له بد چلند څخه شکایت کوي. د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت راپور راکوي.
د نیمروز ولایت د کډوال ریاست چارواکي وایي چې په روان کال کې د هغه افغانان شمېر چې په جبري ډول د ایران څخه ایستل شوي څو برابره لوړ شوی دی. دغه ولایت د کډوال چارو رئیس حاجي ګل صافي د ازادي راډیو سره په خبر کې وایي چې په روان کال کې تر اوسه 1900 په شاوخوا کې کورنۍ او تر 90 زیات کارګر افغانان په اجباري ډول دغه ولایت د ایران څخه ایستل شوي دي. دغه په خبره دغه کورنۍ سره څه ناڅه مرستې هم شوي او د افغانستان بېلابېل ولایتونو ته لېږدول شوي دي.
د بخش عودت کنندگان هم مجبوری و هم اختیاری یا مداطلب ما فامیلای امسال سال جاری تقریبا فامیلای اجباری
یو ته اجباری او غیر اجباری ډول درسنیدون کډوال شمیر د ایران څخه ډیر شوی. 1930 کورنۍ په جبري ډول او همدا شان 1900 کورنۍ په داوطلب توګه راغلي دي. همدا شان 1953 کسان په تنهایی سره د ایران څخه په زور ایستل شوي او خپل کورنۍ ته ستانه شوي دي. همدا شان 1500 کسان هم خپل پر رضایت د ایران څخه هیواد ته ستانه شوي او په مجموعي ډول د تیر کال په پرتله زیاتوالی شي. له بلې خوا هغه کسان چې په زوره د ایران څخه ایستل شوي وایي چې هلته ورسره زور زیاتی شوی دی. د دوی په خبره په ډیر جبر سره د ایران ایستل شوي او اوس هم حتی کرایه نه لري تر څو خپل اصلي ځایونو ته ستانه شي.
رحمان رحیم بهاودین هستم از ولایت بدخشان. از مرز ایران میایم، کلا ما را چور کردن، داومون زدن، دشنام دادن برامون، پولامون را به زور گرفتن، نانمون را دادن. چندی شب در اردوگاه ها بسته بودیم. دیگه از این بدتر که نمیشه. در این وطن کار نیست، بار نیست، زندگی نیست. دیگه مجبور هستی به ایران بری. دیگه چیکار میکنی؟ به ایران از یک جای دیگه میری؟ دیگه هیچ راهی دیگه نداره. خواست ما از حکومت نیست که میره بررسی کنه، امیر به یک جای برسونه، به یک مقامات، به یک جایی که حداقل مردم به او اندازه ظلم نشون، شکنجه نشون. این مردم هم آدم است، بلاخان هستن.
نام ما از امان الله از ولایت سرپل آورد. الان راهمون خیلی اذیت میکنه، اصلا پولمون رو برداشته، همه دیگه مشکلات زیاد داشت. خواستیم دیگه باید حکومت به ملتش کمک برسونه، ملت آرام باشه.
دادون ورده چی په ایران کې کابو 2 میلیون افغانان شتون لري او دا کسان تل د ایرانی لوري د ناسم چلند څخه سر ټکوي. که څه هم ایرانی چارواکو څو ځل ویلي چې افغان کډوال سره به سم چلند کوي، خو افغان مجرم یې دا خبره ردوي او وایي چې د دوی سره ډیر زور زیاتی کیږي.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د لادرکشوی سعودي خبريال جمال خاشقچی د قضیه په تړاو د لومړي ځل لپاره ترکی پلټونکو پرون په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې د نننه پلټنه پیل کړه. ترکی چارواکي وایي خاشقچی د اکتوبر په 2 نیټه د قونسلګری ته ننوتی او بیا بهر نه دی راوتی او همالته وژل شوی دی. خو ریاض دا اداره د وی او وایي چې هغه له قونسلګری وتلی دی. د نوریاس نوري په راپور کې په دې اړه نور جزئیات واورئ.
د پلاتونکو یو ټیم چې د ترکیه چارواکي هغه د سعودي عربستان او د ترکیه ګډ ټیم بولي پرون په استانبول کې د سعودي عربستان د قونسلګری د نن پلاتنې امپایل کړې. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې دغه ټیم هغو خبريالانو ته چې د قونسلګری د ودانۍ مخې ته چې له 2 ورځو راهیسې ولاړ دي له خبرو کولو ډډه وکړه او مستقیم د قونسلګری ودانۍ ته ننوتل. تر اوسه نه ده څرګنده چې د دغه پلټونکي ټیم په ترکیب کې څوک شامل دي، خو د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې پلټونکي د سعودي د تریتم شوي خبريال جمال خاشقجي د ډي ان اي په نښو پسې ګرځي. د ترکیه چارواکو ویلي چې هغه د اکتوبر په 2 د قونسلګری دننه وژل شوی دی، خو د سعودي عربستان چارواکو دغه ادعا رد کړې ده. خاشقجي چې د سعودي د پادشاه د زوی ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان له سختو منتقدینو دی، د اکتوبر له 2 راهیسې مړی او ژوندی نه دی لیدل شوی. د سعودي عربستان په قونسلګری کې دا ډول پلټنه یوه عادي پلټنه نه ده، ځکه د یوې انا د کنوانسیون له مخې په بهر کې د یوه هیواد سفارت یا قونسلګری د همغه هیواد خاوره بلل کیږي او کوربه هیواد له اجازې پرته پکې پلټنې نشي ترسره کولی. د خاشقجي د قضیې په تړاو پر سعودي عربستان د نړیوالو فشارونو له مخې ښایي ریاض دې کار ته غاړه ایښې وي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په وینا تر اوسه نه ده روښانه چې آیا پلټونکي به داسې شواهد چې د خاشقجي د وژل کېدو ادعا ثابته کړي عمومي او که نه، ځکه د اکتوبر له 2 راهیسې خبریالان ویني چې د پاکاري عمله هره ورځ له وسایلو او د کثافاتو له کڅوړو سره له دې ودانۍ راوځي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې که دا ثابته شي چې سعودي عربستان د خاشقجي په قتل کې لاس لري، سخته سزا به ورکړل شي. ترامپ د دوشنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ بهر خبریالانو ته وویل چې په دې اړه یې د سعودي عربستان د پاچا سلمان سره د ټلیفون له لارې خبرې وکړې.
with the king of Saudi Arabia.
ما د سعودي عربستان له پاچا سره خبرې وکړې او هغه راته وویل چې دای په دې اړه چې د خپل د سعودي عربستان له تب اسره څه پیښ شوی خبر نه دی. ما ترې پوښتنه وکړه او هغه په کلکه رد کړه. ولسمشر ترامپ وایي ښایي د خاشقجي په ورکېدو کې یاغي قتلان لاس ولري. ولسمشر ترامپ دغه راز وویل چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ته یې ویلي چې سمدستي سعودي عربستان یا د اړتیا په صورت کې نورو ځایونو لکه ترکیې ته ولاړ شي او د دغې قضیې په اړه له چارواکو سره خبرې وکړي.
له ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ قدر من اوریدونکو، او اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. ولسمشر اشرف غنی له ټولو افغانانو غواړي چې په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. ښاغلی غنی دا غوښتنه پرون پروان ولایت د سفر پر مهال په یوه ولسی غونډه کې وکړه. له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي چې د وچکالۍ له کبله شل ولایتونه د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ دي. د دې ادارې مرستیال اسلام سیاس ازادۍ راډیو ته وویل سلګونه زره کورنۍ د جګړو او وچکالۍ له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي او عاجلو خوراکي موادو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې اداره یونیسف وایي د دوی څیړنې ښایي چې کمزورې حفظ صحه د افغانستان د ښوونځیو د 40% ماشومانو د نس ناستي یا اسهال د ناروغۍ عمده عامل بلل کیږي. یونیسف پرون دوشنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د حفظ صحې له وسایلو استفاده او پر صابون د لاسونو مینځل تر ډیره پر دې ناروغۍ د ماشومانو د اخته کیدو مخه نیسي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د سعودي عربستان له پاچا سلمان سره د سعودي خبریال جمال خاشقچی د تریتم کیدو په اړه خبرې کړې او د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو یې سمدستي هغه هیواد ته استولی چې له پاچا سره وګوري. د فرانسې ولسمشر وایي تر هغه وخته پورې به له پیونګیانګ سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د ټینګولو په اړه غور ونه کړي چې د کوریا په ټاپو وزمه کې د اټومي وسلو د له منځه وړلو په څیر په مهمو برخو کې پرمختګونه ونه شي. او د فرانسې چارواکي وایي چې د دې هیواد په جنوب لویدیځ کې په اود سیمه کې د سیلابونو له کبله لږ تر لږه لس کسان مړه او 8 تنه نور سخت ټپیان شوي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته به د ژوند رنګونه د لنډو په زړه پورې خبرو اترو یوه بله برخه واورئ. خو له هغه مخکې، یو روبات یا د انسان په بڼه جوړه کمپیوټري وسیله نن د انګلستان په پارلمان کې حاضریږي او وینا کوي. دا روبات به د مصنوعي ذهانت په اړه د معلوماتو پر ورکولو سربیره د پارلمان غړو او وزیرانو ته وښیي چې له بوډاګانو او اړو خلکو سره په څه ډول مرسته کولی شي. عصمت څاروانی جزئیات اوروي.